نه بجی شوی احمد چی بریم دا سدی رډو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربا سلامونه وړاندې پخپرونه کې تاسو د سوریه د جګړې له تازه حاله خبرو خو مخکې تر دې چې نورو مطالبو معرفي ته مخ کړم خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشر روزا اوتن بایووا نن په قطر کې بینړیوالې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر طبي زده کړو بندیز یو نه جبرانیدونکی عمل دی. په دې غونډه کې چې د قطر په پلازمینه کې نن پیل شوه د نړۍ تر سلو ډیرو استازو برخه اخیستې وه او تر ډیره د سوریې او منځني ختیځ پر وضعیت خبرو ته ځانګړې شوې ده. په دې غونډه کې د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری په ملګرو ملتو کې د افغانستان پخوانی سفیر عادل راز او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شرکی کړوخیل هم ګډون کړی دی. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دین خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 14 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 28، د نیمروز د وریښم له لارې 19 او د هرات د اسلام کلا له لارې 19 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. پر هغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپل خوشک په جبلي ډول افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو ستر محکمه خبر ورکړ چې په کاپیسا ولایت کې د ویشزي په ګډون 15 کسانو ته تعزیری سزاګانې ورکړل شوې. دغه محکمه نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطت تورن وو چې په عام محضر کې له 30 تر 90 شروع وهل شوې. درې تنه یې په یو نیم کال تنفیذي بند، څلورم په یو کال او پنځم په دوه کال تنفیذي بند محکوم شوي دي. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځینې لوړ رتبه چارواکي حاضر وو. وسلوالو په کورم کې د پاکستان شپږ سرتیري وژلي او وطن یې ټپیان کړی دی. اسوسییټډ پریس آژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې وسلوالو په بګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر وی پوسټې د بریټ پر محل د تلفات اړولې دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د ویډیوګانو د شریکولو مشهور شرکت ټیک ټاک اعلان وکړ چې د جنوري پر 19مه به د هغه قانون په وړاندې چې لمخ یې شای په امریکا کې دغه شرکت د اپ کارول منشي د مبارزې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې ته مراجعه وکړي. وروسته له هغې چې وی فدرال محکمې دغه شرکت د استیناف غوښتنه رد کړه، دغه شرکت وویل ستره محکمه د امریکایانو د بیان د ازادۍ د حق په دفاع کې ثابت تاریخ لري او تمه لرو چې دغه محکمه د دې قانون مسلې په مورد کې هم دا کار وکړي. پر ټیک ټاک بندیز په د امریکا او چین ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي او ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري پر 16مه د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. د امریکا حکومت ادعا کوي ټیک ټاک یو چینایي شرکت دی، پکینګ ته زمينه برابروي څو د کارکونکو په باب اطلاعات راټول کړي او د کارکونکو په اړه جاسوسي کوي. اساسي رادو په منځني سپه د ولش پښنی وب ټول افغانستان کې وري. وړاندې په خبرونه کې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینې د دمشق لمنو تر رسیدلې تازه جزئیات ترکو. د طالبان یو شمېر مخالف سیاستوال سره راغونډ شوي دي. یو ائتلاف جوړ کړی دی جنې اعتراض پرې لري خو جنې ورته خوشبین دي.
اوس چې هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت لاله د افغانستان مصالحه له یو دوی پرې وټه غر سره راټولېږي نو دا به ډیر شي.
په کندهار کې کاروانګر له چارواکو غواړي چې دوی د ریحانو محصولاتو ته بازار پیدا کړي.
پروش کارو یان من په 300 په 500 روپۍ او شش کارو یان من په 300 دي.
په کونړ کې بیا هغه بزګران خوشاله دي چې د نورو شیانو په ځای د غنیو کارته مخه کړي.
ډېر خوشاله ژوند دي او ډېر خوشاله کار دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي وای په سوریې کې تر بل هر وخت په منظم ډول د واک سیاسي لښتې دوته بیړنۍ اړتیا شته. ګیر پیټرسن نن په دوحه کې نړیوال غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په سوریې کې باید د وینې د بهېدو مخه ونیول شي. د جګړو له ډګره تازه خبر دادی چې اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د پلازمینې دمشق لمنو ته رسیدلی دي. د حکومت مخالف وسلوالو یو قمندان وویل چې ورسته تر دې چې همدا سیمه په 2013 کال کې یعنی شپږ کال مخکې د سوریې حکومتي ځواکونه ونیولې او اوس بیا دوی نیولې دي. د دمشق یو اوسیدونکو اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د پلازمینې په لارو کوڅو او واټونو کې پوځیان لیدل کیږي، اکثر دوکانونه بند او خوراکي مواد په خلاصېدو دي. په دمشق کې حکومت د یاغیانو د اوازې رد کړې چې ولسمشر بشار الاسد تشتیدلی دی. د سوریې د حکومت اکثر ځواکونه د دغه هیواد له جنوبي سیمو نن ووتل. لبنان ویلي دی چې له سوریې سره خپلې ټولې لارې تړلې دي. اردن هم له سوریې سره د خپلو سرحدونو د بندېدو خبر ورکړ. په دې ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د قطر په پلازمینه دوحه کې وویل چې باید اجازه ورنکړو چې سوریه د ترهګرو یاغیانو لاسونو ته ولوي شي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نن په خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې متحده ایالاتونه باید د سوریې په شخړو کې مداخله ونه کړي ځکه چې دا جګړه د امریکا نه ده. منتخب ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې روسیه له سوریې څخه ووزي دا به د دوی په خیر وي ځکه چې په سوریه کې د روسیې لپاره زیاته ګټه نه و. د سوریې د حکومت اصلي مخالفه ډله هیئت تحریر شام نن وویل چې دوی به حکومتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د ملګرو ملتونو د دفترونو ساتنه وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع جوړېدل د افغانستان د خلکو او سیاسي شنن کوله بیلابیلو خبرګونونو سره مخامخ شوې دي. یو شمېر افغانان وای په هغه کسانو باور نشي کولای چې په دې مجمع کې حضور لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې د دې ائتلاف کار به اغیزمن وي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع چې له 22 سیاسي ګوندونو، بنسټونو او د طالبانو ضد سیاسي جریانونو څخه جوړه ده، پرون د خپل موجودیت اعلان وکړ او د خبرو لالارې د افغانستان د کړکیچ پر حل ټینګار وکړ. جزئیات سناکا کړ پورا پوری.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم د طالبانو حکومت د مخالفینو د نوې ائتلاف د جوړېدو اعلان یو ورځ وروسته یو شمیر افغانانو، سیاسي کارپوهانو او د بشري حقوقو فعالانو د دغه ائتلاف پر جوړېدو خبرګون خوتلې دي. یو شمیر افغانانو وايي هغه څېرې چې په دې مجمع کې حضور لري خلکو ته د باور وړ نه دي. د غور ولایت اوسیدونکو حمید الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی هغه مهال چې په قدرت کې وو، څه په جمهوریت کې، څه دغه نه پخوا، دوی واز خپلوانو خپل کلی کور ته توجه کړی ده. داسې یو ملي پلان نه درلود چې ټول ته کار وکړي چې نن ورځ د افغانستان خلک او د افغانستان ملت د دوی راتګ او د دوی ائتلافو ته خوشبينه وسی.
سبحت الله هوتک د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
د دغه تیر کوم سیاسي چې و خلک دوی نه هم خاطر نه لري. د حالات په دې شکل دی چې دلته خلک وګوري نه دی یو چارک دوړو وسنه لري. نو دا هغه ماغه حالات دی چې یو داسې پریکړه وشي چې هغه کې افغانان متظاهرین نشي.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه ملي مجمع به په هغه قوي ملاتړ چې لري وشي کولای د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لار ومومي. د سیاسي چارو یو شنن کې صفی الله عزیزی ازادي رادیو ته وویل
دا د دوی وسنۍ پیلیا راکټ شي شروع کړي دي. ان د سول د لارې څخه غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي. کچيري دا د جنگ او یا د جګړې د لارې وایي نو بیا دغه حرکتو مخالفت وکوي. اوس چې هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت له لارې د افغانستان مسله حل یو دوی پرې وټه غر سره راټولېږي نو دا پټیر شي.
خو د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې غړی فهیم فرواک بیا په دې اړه بیل نظر لري.
یو ټکی ته باید اشاره وکړو چې د خلکو غیر معمولی وضعیت یو لړ عملی اقداماتو ته اړتیا لري او هر هغه بهیر چې د خلکو پروګرامونو بیا کتنه کوي یا یو پروګرام لسره پیلوي باید یو لړ عملی پلانونه ولري. موږ یوازې د نوم په بدلولو سره پایله نشو ترلاسه کولای.
د دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دوه دیرشو جهادي ګوندونو او سیاسي بهیرونو له افغانستانه بهر د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم خپل موجودیت اعلان کړی دی. غړي وایي د دې مجمع د جوړولو موخه د خبرو اترو له لارې له روان وضعیت څخه د افغانستان ژغورل دي. پخواني جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف د جمعې په ورځ د دې مجمع د اعلان په آنلاین مجلس کې په خپلې وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د دغې مجمع د اعلامیې له مخې په دې مجمع کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پخواني چارواکي صلاح الدین رباني، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په داسې حال کې جوړه شوې چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو غوښتونکي دي، خو ویې له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې اغېزمن اقدام وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس آی ډی وویل چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې مشر جویل سانډفور په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر اکسپاڼ خپور شو ویلي چې دې چارې د ماشومانو په ژر زیږون اغیز کړی او 25% زیاتوالی پکې راغلی دی. یو شمېر افغان میرمنې چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله په کم عمر ودونو ته اړیستل شوي دي وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
با مای دوم عاملدار شدم سر دې کدن نمی فهمیدم.
دا په پروان ولایت کې د هغه میرمنې غږ دی چې وایي د زده کړو هیله لري له خواده تاړ وستل شو. هغه چې نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
با مای دوم عاملدار شدم
دوه د می دوه میاشتې شوي وي چې امیدوار شوم. کارونو ته یوازې هم ځکه یو زوی درلود او زه هم نور څوک د کار لپاره نه و. د غواګانو پالنه، پخلی، ډوډۍ پخول، د میلمنو لپاره تیاری او د اولادونو پالنه د هر څه می کول او زما په غاړه و.
په ورته وخت یو بل 14 کلن افغان میرمن چې هغه هم نه غواړي نوم په راپور کې اچي وایي د زده کړو له محرومیدو دوه کاله وروسته د اقتصادي ستونزو له کبله واده ته مجبوره شوه.
دخترک دارم، چار معامله دارستم، وستوان ندارم.
یو لور لرم، څلور میاشتې کېږي چې امیندوار یم. وینه مې میکروبي شوې، باید ستنې ولګوم چې د اخیستلو توان نه لرم. باید پیچکاری وکړم چې د اخیستلو توان نه لرم. طالبان راغلل او موږ یې له زده کړو منع کړو.
از تاثیر مرمان
د دغه 14 کلنې میرمنې مور د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د ښوونځي له تړلو وروسته خپل لور چې هغه مهال 12 کلنه وه واده کړه.
زره مشکلات بود روزګار
خا څبان دي دوه کله وړاندې می 12 کلنه لور واده کړه. د مجبوریت لکبل می دا کار وکړ. اوس یې وینه میکروبي سوي او امیندوار هم ده. ډېر ستونزې لري. زمای راغې هوا سړه ده خو دوی ان بخاري نه لري. میړه یې د سرک پر سر کار کوي.
کڅام طالبان دا کوي چې 13 کالو کې د شاوخوا 15000 جبري ودونو مخنی ولیدا. خود افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای آی ډی وایي چې پر افغان خوځو اونجونو د طالبانو د محدودیتونو لکبله د کموم رنجونو په ودونو کې 25% زیات واره راغلی دی. د دغې ادارې مشر په ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼ خبر شو ویلي چې د چارې د ماشومان په ژر زیګون اخیس کړي او 25% زیات والی پکې راغلی دی. هغه همدارز ویلي چې 28.5% افغان جونې چې عمرونه له 16 تر 24 کالو دی لا 30 کلنې وړاندې او 9.6% له 15 کلنې وړاندې واده شوی دی. د یو ایس ای ډی مشر یاد شمیرې د اندېښنې وړ بللی او په کم عمر کې د ودونو د لاملونو پر لمنځه وړلو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې د ډبلیو ایچ او سازمان د افغانستان برخي ویلی چې هر ورځ 40 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان مري. که څنګه دغه سازمان ویلی چې د زینو تدابیرو په پام کې نیولو سره د میندو او ماشومان مړینه د مخنیوي وړده. د طالبانو حکومت سره له دې چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو له دریو کلونو ډیر شو چې د شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې بندې کړې او د پانتون دروازې د محصلینو پر مخ تړلې دي. د طالبان حکومت په تازه اقدام کې روغتیایي مرکزونه د نجونو پر مخ وتړل چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د کونړ چپیدری ولسوالی کې د وی کورنۍ ترمنځ ډیر شکلن دښمنی پایته ورسیده. په یاده دښمنی کې یو تن وژل شوی او چا چې قتل کړی وو هغه د کورنۍ د مشانو د پریکړې لمخې لخپل کورنۍ سره له افغانستان ایستل شوی وو او په هیڅ ډول غمشادي کې له وطن ایستل شوی وو او په هیڅ ډول غمشادي کې ګډون نشوي کولای. تیر ورځ د قومي مشانو دینی عالمانو او ځای چارواکو په مسګړیتوب دغه دښمنی ختمه شوه او دواړه غاړي یو بل تور غاړي وتی. تفصیل په دې راپور کې.
حاجی امیر محمد صاحب چې د دواړو دښمن وړخونو تر کېږي ازادي راډیو ته وویل دیرش کال وړاندې د یو راره خپل تر سره په کورنۍ خبرو شخړه وکړه او هغه واژه. په خبرې د دوی کورنۍ او قومي جرګې قاتل لکور کلی او وطن وستلو او دغه خفګانی کورنۍ د سخت ستونزو سره مخ کړی و. هغه وای دوی هم د روغ جوړ او بیرته د کورنۍ د یووالي هڅې کولې او نورو خیرغوښتونکو منځګړو هم دا کوښښ کولو چې دغه دښمنۍ ته د پای ټکی کېږدي. حاجی امیر محمد خان وړاندې وویل
کله چې دا مشکل پیدا شو نو زمونږ کورنۍ پیسې دا وکړه چې دغه شاره چې مشکل پیدا شو دا باید وجلا وطن شي. هغه دا ټول وصول د کورنۍ مراد کړ دیش کړه د جلا وطن وکړه. خو باوجود دوستان او همکاران د دین آرام ناشون کوشش دا کوچ دا مشکل حل شي. اخر دا دوه جانب قانې شو چې د مخالفتونو نه د پاسلونو هیڅ نه جوړیږي. باید مونږ خپل پای ټکی د مخالفت تورکو. د الله په فضل او دوستانو په همکاري باندې تقریبا هغه مشکل حل شو.
هغه ول د یاد روغ جوړې غونډې ته د کونړ، ننګرهار، کابل، لغمان او نورستان څخه لزرو زیات قومي مشران، دینی عالمان، خواخوږي او ځای چارواکي ورغلي وو.
د کابل نه، د لغمان نه، د ننګرهار نه، د کونړ نه، د نورستان نه تقریبا شمیر د جرګي یو لسو کسان تر رسیدل.
حاجی نصر الله خان سفیر ته ویل ورور خپل تر وجلې وو چې د دې کار لامل یې ټوله کورنۍ او دوستان پریشان وو او هر یو هڅه کوله چې د دوی په منځ کې را پیدا شوی دښمنی او کینه نور دوام ونه کړی.
مشر تر ما مشر ور دلاس لګیدل څه موضوع نه وند چې لفظي بس مباحثه او د ښه لمخې بس از موږ تر پاتې به صدا وشي. امارات اسلامي را د موږ تر نو د موږ د قومي مشرانو علما کرامو او خپلوانو دوستانو ډېر هڅه وکړي چې اخر نتیجه دا شو چې خیر سره جوړو شو. منطقي د پاره موږ خیر جاری د خلکو د پاره د موږ د ټول کورنۍ فامیل د پاره ډېر خوښي د خپل مشرانو علما کرامو چې د امارات اسلامي مشرانو د به کې ډېر هڅه وکړي.
د سیمه اوسیدونکو هم خوخت چې یا د دښمنۍ ختم شو او ټول بیرته په یو ټغر سره راټول شول. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او وسنیو چارواکو غواړي چې په کونړ او د هیواد په نورو برخو کې چې کومې کورنۍ، کلیوالي او قومي شخړې او دښمنۍ دي باید هغه هم حل او فصل کړي څو خلک په آرام ژوند وکړي. ډاکټر فیض الرحمن
په دې کې دا خیر د جلیوی خټول خلک په سوله کې جون وکړي او آزاد جون وکړي او ماشومان په مکتبونو کې درسونه وای او لویان خپل تجارتونه وکړي او په منځګه کې د بدمنۍ لمنه ټوله شي. د افغانستان اسلامي امارت د قبایل او قومونو چارو ریاست وزارت څخه مخله او ارزو ده چې په وطن کې ټول شخړې او دښمنګانی ته د پایټکه کې دي هیڅ چاته د اجازه ورنکې چې د غزه وړې وړې ستونزې غټي شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د دوه تر زامونو ترمنځ دیرشکلن دښمنۍ په داسې حال کې پې تر رسیدي چې لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځمکې و بو ځنګلونو څړځینو او د نورو غټو او وړو خبرو پر سر بشمیر دښمنۍ شتون لري چې لامل دښمنۍ خواوي او ولسونه زوريږي او هر کال پکې ګڼو کسانو تمرګ جو بلاوړي.
facebook.com/azadiradio
د ترکیه په سپارتا شهر کې د دیار بکر په نوم کلی چې د غرق شوی کلی په نوم مشهور وو لاس کال وروسته له وبو سر راپورته کړ. دا کلی د قاسم لر د بند او بولاندې کړی وو او په 2012 کال کې چې کله دا بند جوړېده حکومت د دې کلی استوګن په نوي ځای کې ځای پر ځای کړل. د قسم لر د بند درغونې چارې په 2014 کې بشپړې شوې. د دې بند اوبو د کچې لټېټې دو سره او د بارانونو له کمی دو سره دې کلی له اوبو سره را بهر کړی. اوس د دې کلی یو شمېر هغه کورونه چې له ډبرو جوړ شوي دي ښکاري. د کلی جماعت د برېښنا ستنې او ځینې کوڅې تر سترګو کېږي. خلق حالت ورزی عکسونه اخلي فلمونه اخلي او حتی له نورو سیمو خلق د دې کلی لیدو ته ورسی. دا لومړی ځل نه دی چې یو کلی له غرقېدو او یو زمان وروسته بیا ښکاري. په 1922 کال کې د اسپانیا په ګالیسیا سیمه کې د اسریدو په نوم یو کلی چې یو کال تر اوبو لاندې و را ښکاره شو. د لسیسو له تیریدو سره چې هلته سیلونه بهیدلي لا هم د دې اسپانیایي کلی ځینې کورونه او دیوالونه معلومی شي. آن یو شمېر تر اوبو لاندې شوي موټر هم هلته شته چې اوس دا کلی د اقلیم د بدلون په یوه سمبول بدل شوی دی. ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږنمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولې شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بېو د ټټوالي شکایت لري. د کروندګرو په خبره د نورو کلونو په پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوې دي چې د دوی کړي مصرف نه پوره کوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې پر زر هکتار ځمکه ریحان کرل شوی چې یو لږ رټنه حاصل به وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
سرکار خدای دې ریحان خو به خیر ډیر کار شوی دی. بای به خیر ته چې په نیمه اعلان نه دی موږ خپل روزانه د فکر راوي.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی خو بې ډېرې ټیټې دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته بازار پیدا کړي څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم چې په بوټو پر ثابت چې خدای دې چلته بای ډېر کمزوري دي. دا موږ مصرفونه لا سم نه را جوړي. هغه موږ چمبرونه ور کړی چې کم یو بچ مور کړی چې خواري چې موږ شلې د خجانې چې موږ کړی چې هغه لا نه جوړي. څو وس خو به خې په درنیم ساو په درې ساو جېش په دار کان موږ دا غواړو چې 15 ساو په خره تر تکشې بیا به نو موږ تم شي لاس تراسي بربنه دا دغه د زمیندارانو ضرورت شي کی چې نورم وکړي ارشي ته زړه شکی چې څه داس شي پر مخ بلار شي بربنه ارشي ډیر کړي نو دا وس به خې موږ روزانه نه راجوړي نو ورځ موږ زړه جن مات دونه ځای بیا موږ نه کړو بیا نو بر روزانه ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وای په کندهار کې دریحانو کښ زیات شوی خو به یې 50 سلنه راچټی سی او پلورینه کیږي. د دوی په وینا د ریحانو د بېو د ټټوالي لامل بهرته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کیږي چې د ریحانو په کرنې کړی دي.
پروش کارو یان من په 350 روپیه او شش کارو یان من په 300 دی.
خان محمد بې خډیر چټ دی ریحان خو څوش کال ډیر کرستوی دی او بې چټ دی مثلا د زمینداران ډیر خو به دي چې بې چټ دی شین جن جوړیږي لارې پر بنج دی بس زیته ورچ سم سی بیا سم سی او بغټ ځنی واخص دی چې دا کښو لري په مخ لاس او بکرل سی پروس کال په شوار سو څوش کال به درنیم سو دی نو څوش کال چندان یې ګټ نه کوي یا بسګر تکي یا سرخیل تکي ګرد سردار په درجه.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سشکال په دغه ولایت کې پر زر هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا یو لږ زر ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حکیمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار مندونو په حساب یو څه ستونزې شته خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دا غشتونځ به حل سي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت د 0 هکتار او شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنۍ حاصل یو لزرټونو ته رسیږي.
ریحان بوټي په کال کې یو ځل کرل کیږي شبوی لري او ګل کوي. لدی ګل څخه تر لاسوی ریحان په طبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زور لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې دغه د خونکانې کار وسخصل کیږي. او بل ریحان چې ریحان د ملا د کپو نقصه کې کاریږي، ملا څنګه د پاره کار کوي.
افغانستان د خپل ډیری محصولاتو لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړي توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي، خو سږ کال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیتي خندونو، سرحدي او ګمرکي ستونزو له کبله بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات شوي دي. د نړیوالو بندیزونو له امله د بانکي اسانتیاو نشتوالی چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنې کړې دي، د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. دغه راز د صادراتو لپاره د معیاري پروسیس او بسته‌بندۍ نشټوالی یو بللوې ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسیس او بسته‌بندۍ نه کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې کاروانګر د ریحانو د بیو لټټوالی شکایت کوي او له چارواکو غواړي چې د دوی حاصلاتو ته بازار پیدا کړي. بل ورته په کونړ ولایت کې لګنیو څخه د غوړی جوړولو یو شمیر غاڼې فعال شوي او پکې غنو کسانو ته د کار زمينه مساعده شوې ده. خلک وايي په خوابه مزدوري او نو غوړی پسې د پښتونخوا یالات بیلابیل سیمو ته تل او په ډیرو ستونزو به مزدوري پیدا کولی او له هغه ځایه به د غوړی په انتقال کې هم بلا کړهونه کالل. تفصیل په راپور کې
دا د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ د گنجګل دری اوسیدونکو 13 کلن نوید دی چې د همدی ولسوالۍ اړوند د کوچانو بیل کې د غنیو پر ریبلو او پاکولو بوخت دی. نوید ازادي رادیو ته ویل په خوا به مزدوري پسې پاکستان ته تلل او د مسافرې سخت شپې ورځې به تیرولې، خو اوس په خپل وطن کې کار کوي. د غنو ریبلو او تری ګوړه جوړول د ژمي له پیل څخه شروع کیږي. په دغه موسم کې څوک د نوید په څیر په پټو کې غنی ریبي، ترې پاڼی لري کوي، څوک ریبل شوي غنی تر غاڼې رسوي او څوک په ډیزلي برېښنا چلیدونکي غاڼې ته غنی ورکوي او ترې شربت باسي، او څوک هم ساتونه ساتونه همدي شربت پسې اور بلوي چې دغه شربت پوخ او ترې ګوړه جوړ شي. کله وی خو بیروزګار کسان په دې وخت کې ورتکار پیدا شوه، ل وګدو سفرونو او مسافرې خلاص شوي، نو لبل پلو بزګران هم اند غنیو لکخت او ترې پتر لاسکیدونکې ګټي خوشاله دي. جان محمد د کوچانو بیلی اوسیدونکو بزګر دی چې اوسی په پټو کې غنی کرلی. هغه ازادي رادیو ته وویل په خوې پزمکه غنم، جوار او نور کښتونه کرل. په ویناي تکلیف ډیر او ګټه کم و، خو له کومې ورځې چې د غنو کار پیل کړي ورسره ژوند خښوي دي.
دا نومره پخ په دې کې راغلي دي چې د اندازې نه سیوا دي، د خوشحالي ژوند دي او لري د خوشحالي کار دي، ځکه چې زمونږ خلک به د دې جنت له پاکستان کې به مزدوري کوله او د پاکستان نه به ګور راښکا کړي و. اوس الحمدلله په دې خپل وطن افغانستان کې په ارزه کې رب العالمین چې کوم دي دا کار شروع کړي دي. خو زمیدار دي قانون د دې کار نه خوشاله دي، خپل کور کې رب العالمین چې کوم دي اولادان نعمت ورکړي دي.
محمد سلیمان هم په خپل ځمکه کې غنی کرلې دي، وای ټول عمر د داسې کښتونو په کار او پالنه تیر کړ چې حاصلات کم وو، خو د غنی او کار او ترې ګوړي جوړولو کار اقتصادي ستونزې کمې کړې دي.
پدې پټو باندې جوار او ربشې او شولې او غنم کرل، دا غیر پیداوار نسبت د دې پورې کم وو. اوس پدې کې الحمدلله د ډیرو غریبانو کار کیږي چې دا غنی چې کله ول کیږي یو غریب ځان سره ونی سپو مزرای باندې دا کارم کیږي. دلته د غاڼې تیراولو بل دا زمنګ د دې د کوچانو د بیلې دا زراتیز مکه ده، د دې پیداوار ټول کونړ نه چې ټول افغانستان ته رسیدي، ډیر خوګو ګول لري او ډیر پیداوار لري، مثبت نتیجه ورکړل.
که څه هم چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د غنو کرکیله او ترې د ګوړي جوړولو کار زیات شوی، خو د پریمانه او بو او زمکی پښتون کې لا هم د افغانستان د اړتیا وړ زیاته ګوړه له پاکستان راوړل کیږي.
په راپور کې مووارل چې په کونړ ولایت کې لګنیو څخه د ګوړې د جوړولو یو شمیر ګاڼې فعال دي چې یو شمیر خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې یو شمیر ویډیوي راپورونه هم کتلای اوریدلی.